سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالملک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څخه باندې یو سلو اویا حکومتونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن ده.
په ټول هیواد کې تقریبا یو سلو پنځه اویا فیصد د قصاص صادر کړي دي، نه اویا فیصد د دیت صادر کړي دي، پر اوه دیرش نفرو باندې د رجم او د سمسار فیصد صادر کړي دي.
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپکولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکه کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سخت سزاګانې ورکوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خوانځي او پانتونونو د پرانستلو او خزو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون وخت په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پانتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړې دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیو پیغام کې چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تومانچې کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کابله پیښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانې ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشی کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل یې خبریالۍ نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. روختیا نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزړولي. WHO یا د روختیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزړنی یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتېږي. د WHO په وینا که هر ماشوم د ګزړن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروسته خبر هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د خبرونه ولولئ. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن اسلام آباد ته ځي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمایي ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي.
طالب چارواکو ویلي چې متقی به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم په اسلام آباد کې برخه واخلي. خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې څو ښوونکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د اگزیت اگزام یا د ډاکترانو د تخصص د امتحان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې ځینې ښځینه برخوالې اندېښمنې دي.
نو دا وخان د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغه د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کیږي او نشي کولی په هیڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د ماینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په دریارخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنوي چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې څلور ورځې دوام کوي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د غراس د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اساس امیر خان متقیبه له پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په ډیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل اسلام آباد ته د ښاغلي متقی د سفر د هدف په اړه وایي:
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنوی چارو وزارت پرسیال ویان دا هم وویل چې امیر خان متقی به پر درې اړخیزه غونډه سربیره د چین له بندنوی چارو وزیر سره جلا هم وبینی. د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت وی اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنوی چارو د مرستیال وزیری او د سشکال د فبروري په 22 د پاکستان د دفاع وزیر په مشي د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیری مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی. خو د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي ورسته لدی چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان، افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. اسمت ساروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو لشنون کې هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان او چین له طالبانو څه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څه تامل لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاسته ورغلې. په دې وسلو سره یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 8 بریدونه شوي چې 430 کسان یې وژل شوي او ټپیان شوي دي. او ځینی افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره یو ځای شوي او پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجینګ او طالبانو موافقه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین دپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هیوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت دپاره به لوی تهدیدونه ایجاد کړي.
د تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هیوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځل شوي دي. متقید اسلام آباد او بیجنګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هیوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هیوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستۍ کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي، او بل دا چې طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک دا هغه څیزونه چې طالبان یې ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ځي او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللی وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد ده، خو دا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دي چې په دې بې اعتباره پل اعتبار وکړي. متقی د اسلام آباد او چین غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کانفرنسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي، او په دې راتلونکي کې به موږ شاهدان د دې اوسېږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجنګ، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هیوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه ووځي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پریکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبانو پر ضد نوره پریکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک وشي، طالبانو په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي، او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپوه چې پاکستان ته د امیر خان متقی د سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر لمغ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټپ په هنځه یو شمیر محصلین وایي دا چې د تخصص او اکمال تخصص لازمینو پاتې دي ډیر اندېښمنې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان خزینه متخصصو ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت له دوی ازموینه نه اخلي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د نارینه فارغانو لپاره د اگزیټ ازموینې وروستۍ نیټه د غویي څلېرشتم اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. راپور د ټپ پانځه دی وی فارغ محصلې په غاک پیلېږي.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغه د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هیڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معاینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
دا د ټپ پانځه مسله ده چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي هیله درلوده چې د اگزیټ او اکمال تخصص ازموینه ورکړي، خو په خبرې ارمان یې پوره نه شو. دا وایي که څه هم طالبانو هلکانو ته د اکمال تخصص ازموینې د نوم لیکنې نیټه اعلان کړې، خو په خبرې د نجونو د اگزیټ ازموینې لا کومه خبر نشته.
د اگزیټ اگزام نه اخیستل کېدل یوه ډېره لویه ضایعه د طبي ټولنې لپاره ده، او په دې وروستیو کلونو کې چې نجونې محصلینو اگزیټ اگزام نه دی ورکړی، دوی له یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. نو پر اوسه اکثر محصلین دې ته منتظر وي چې له خپل ذکور او ورورانو او محصلینو سره یو ځای امتحان ورکوي، خو د دې نه دا امید هم په نا امیدی مبدل شو او ذکر و محصلین و امتحان ورکو، خو نجونه بیا هم پاتې شو.
اسما د ټپ پانځه یوه بله مسئله ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل طالبانو د حکومت دا کړنه غیر عادلانه ده چې یوازې له نارینه و څخه ازموینه اخلي او ښځینه محصلین له ازموینې بې برخه کوي.
وزارت میگه که ما
موږ ته ویل کېږي چې کله نه دوه ازموینې اخلو، که سل ازموینې هم واخلي خو یوازې یو قشر باندې اړه ولري، دا اصلا انصاف نه دی، ځکه موږ برابر درس ویلی. فکر وکړي هغه کسان چې د اقتصاد ازموینه ورنه کړي تخصص ته لاره نشي موندلی. اوس موږ چمتووالی نیولی خو له موږ ازموینه نه اخیستل کېږي. موږ ته یوه داسې سفر عزم کړی چې یوې نامعلومې برخلیک ټکې ته رسېږو، او دا اصلا انصاف نه دی.
د تیپ 15 یو بل مسئله وای
لغوه امتحان اگزیت برای دختر
د جنول لپاره د کانکور د ازموینې لغوه کېدل یو خو د دې لامل کېږي چې لوستي طبقه خپل حقونه او بنسټیزو لاسته راوړنو به برخې شي، او له بلې خوا روغتیایي خدمتونو ته د ټولنې لاسرسی کمیږي.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په اگزیت ازموینې کې بریالي شوي کسان د اکمال تخصص ازموینې ته نوملیکنه وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دا کسان د غویې میاشتې تر څلورویشتمې نیټې پورې نوملیکنه کولی شي. دا په داسې حال کې دی چې سخت کال دا اگزیت ازموینه کې ګډون کوونکي یوازې نارینه وو او نجونې فارغانې تر دې دمه له دې ازموینې محرومې ګرځول شوي دي. طالبانو سخت کال د روان کال د فبروري په 13 د نارینه وو کاندیدانو څخه د اگزیت ازموینه واخیسته. په دې ازموینه کې 5500 تن ګډون کړی وو.
دا زما حق دی.
د شوزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه له ازادي رادیو واوري.
په خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې خونکو په وزانو ته مرګ جوړ لاوخته. په خیبر پښتونخوا کې د اکثر امنیتي پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی پر غاړه اخلي. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ناامنیو په دوام کې په څو پیښو کې د وو شوونکو په شمول څوار لستنه وشل شوې دي. پرون پنجشنبه سهار په بره کورم کې په دوو پیښو کې لشت لژه وتنه وشل شول. د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنوی ته ویلي چې په لومړی پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو، خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په شوانزی کې وشوه شپږتنه په ډزو وژل شوي دي. له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چنار کې ډاکټران وایي چې د وو شوونکو په شمول اته مړي روغتون ته وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په کورمه کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکي شیعه مذهب دي له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نښتې کیږي. د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونی پیښې په اعتراض کې به نن ښوونځیو ته نه ځي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ پاکستانی پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وژل کېدو ترڅنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په ډیر دونی سیمه کې شوې ده. د پاکستان راډیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونی لږ تر لږه شپږ وسلوالي حمله شوی، خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړیو 500 میاشتو کې په پاکستان کې 416 ډیر تروریستي بریدونه شوي چې 203 وی تنه پکې وشل شوي او 520 نور شوبل شوي دي. تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي چې اوس قبایلی سیمې هم ورسره تړل شوي دي. په دې صوبه کې په 219 بریدونو کې 102 تنه وشل شوي او 310 نور شوبل شوي دي. ورپسې ډیر بریدونه په بلوچستان کې شوي دي. د بلوچستان په 316 بریدونو کې 80 تنه وشل شوي او 109 نور شوبل شوي دي. سشکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غځېدلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې 15 پیښې شوي، خو په سند ایالت کې بیا 16 پیښې شوي چې په دواړو ایالتونو کې د 20 تنو ژوند اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوز او ټي ټي پی ترمنز د اوربان لپایته رسیدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خره غلاست وایم. له فريدي سیال به وورچی د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلی
ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپاڼه په خپل یو سرلیک کې د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو ګډې ناستې په اړه لیکي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر کینګ کانګ له داسې یوې اجنډا سره چې افغانستان یې د سر موضوع ده پاکستان ته روان ده. دغه ورسپاڼه چې له هانګ کانګ څخه خپریږي لیکي دا چین د بهرنیو چارو وزیر به په یوې درې اړخیزې ناسته کې د طالبانو له استازي او د پاکستان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه وړاندې وایي چین هیله مند دی چې له دې ناستې په ګټه له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره اړیکې له پخوا ډېرې پیاوړې کړي. دا ورسپاڼې په ټکو کینګانګ به د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسیږي. هغه به د دې هیواد له صدراعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په درې اړخیزه ناسته کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې وکړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د کینګانګ د سفر په درشل کې د پنځم بی په ورځ وویل نړیواله ټولنه دی د طالبانو حکومت سره د تعامل او خبرو اترو پروسه چټکه او په دې هیواد کې دی د بیا رغونې او پرمختګ څخه ملاتړ وکړي. دا د وزارت په ټکو نړیواله ټولنه دی طالبان د یو منځلاري او ټول شموله حکومت ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو رامنځته کیدو او د ترهګرۍ سره د جدي مبارزې لپاره تشویق کړي. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو تحریمونو په لست کې دی او تمه ده چې د دې سازمان په اجازه په پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي هغه پنځه ماشومان چې پلار یې په افغانستان کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی په افغانستان کې بند پاتې دي. دا ورځپاڼې په ټکو دا ماشومان له خپلې مور سره په افغانستان کې اوسیږي. دا د ماشومان پلار چې دوه تابعیته برېټانوي افغان و وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته یې هڅه وکړه هغوی له افغانستان څخه وباسي. خو اوس د دې وژل شوي کس ورور وایي هغه ته ویل شوي و که غواړي چې برېټانیې ته لاړ شي خپل ماشومان او مېرمن دې په افغانستان کې پرېږدي او یوازې دې د تخلیې په پروسه کې ځان وباسي. راپور کې د دې کس نوم نه دی یاد شوی خو زیاته شوي چې د افغان ټبرې برېټانوي نه غوښتل خپله کورنۍ یوازې افغانستان کې پرېږدي نو ورسره پاتې شو چې څو میاشتې وروسته په یوې بمبي چاودنه کې ووژل شو. د هغه ورور چې په لندن کې ژوند کوي وایي د برېټانیا حکومت د ورور کورنۍ د انتقال لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. هغه د برېټانیا له حکومت غواړي د ورور ماشومان او مېرمنې چې د ورسپاڼې په ټکو په تیرو 13 میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کړی برېټانیا ته انتقال کړي. ورسپاڼې زیاته کړې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت ورسره له هغې څه چې د دوی ورسپاڼې د موضوع رسنیزه کړه د وژل شوي کس له ورور سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي دي چې د ورور د کورنۍ لپاره دي د ویزې غوښتنه وکړي.
ورزو غزنی ته هلته یوې نادولتي مؤسسې یو لوکو او یا زرو غواو ته د پوستکي د یو ډول ناروغي لمپسکین د لګولو هوټ کړی. د مؤسسې سیمه چارواکي خلک باید غواوی واکسین کړي چې له دغه خطرناک ناروغي وژغورل شي. لمپسکین ناروغي غواګانو ته د ککړو غوماشو لاره انتقالیږي چې پرې اخته کېدو وروسته د غواګانو تبي کیږي، په ځانې داني راخیږي او ان د لمنځتلو سبب کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نظر دین خپل لنګ غوا د واکسین لپاره غزنی ښار ته راوستي خو دلته ورته ویل سوي چې نور به ټول مالونه په کور دننه واکسین کیږي. نظردین خوشاله دی چې له دغه ستړیا به خلاص سي. دی وایي ډیر خوشاله یم چې مالونه واکسین سي، خلک له دغه ستونزو خلاص سي.
خیلی خوش هستیم که واکسین شوه، مالا مردم از این مشکلات خلاص شوه، مردم خوش هستند این مردم که باید واکسین شوه.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسسې اف ای او په مرسته په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1,000 غواوې لمپسکین ناروغۍ ضد واکسین کیږي. د دغه موسسې سیمه ییز مشر ډاکټر حمید سلیمی وایي خلک باید غواوې واکسین کړي چې له لمپسکین ناروغۍ څخه په امان سي.
مخکې د دې چې موږ واکسین شروع کړو موږ د کرنې ریاست غزنی سره تماس نیولی دی چې تاسو څومره واکسین ضرورت دی. په مجموع کې تاسو باندې موږ ته پیشنهاد شوی دی چې 1,05,502 واکسین د موږ ضرورت په غزنی کې او هغه موږ ته هیه کړي دي. تاسو د خوانه شپږ دېرش حیواني کلینیکونه د 1900 ولسوالۍ نه موږ ته معرفي شوي دي. د اسنادو په اساس باندې، د شرایطو په اساس باندې.
شاغلی سلیمی زیاتوی د دوی موسسه په پام کې لري چې په هر ډول کېږي د لمپسکین ناروغي د ممکنه خپرېدو مخه ونیسي. دوی زیاتوی د غزنی تر څنګ د افغانستان په 421 ولسوالیو او علاقداریو کې د 324 کلینیکونو له لارې به 4 میلیونه ډوز واکسین تقسیم کړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم له خلکو غواړي چې خپلې غواوې واکسین کړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیول سي. د کرنې ریاست مرستیال محمد ابراهیم ابرار وایي یو خودي خلک خپل څاروي واکسین کړي، بل دې د دغه واکسین پروسه شفاک او شفاف مخته یوړل سي چې هیڅ سیمه پاتې نه سي.
د خلکو په اصلاح باندې څوک له موره څوک له مایری یوه سا هم نیولې بله سا هم پرې کړي، یو سړی نیولې بل سړی پرې کړي. هغه حق ته ولایت او حق د خوانو د طاقت ورسره کې حق ته ولایت باید اوچاته ورکړو چې هغه په حقیقت کې چې دې پروګرام څخه د استفادې وړو مستحق دی، نه چې وړانه خسته مستحق پاتې په غیر مستحق باندې وګرځو.
په غزنی کې د کرنې ریاست د څارویو څانګې مسولین وایي تیر کال موږ تیاری نه درلود، نو یو نوی رنځ و چې زموږ ستاسو په وطن کې زموږ او ستاسو په غواوو او سخوندرو ګډ سوی و او له امله یې زیات تلفات درلودل. د دوی په باور تیر کال شاوخوا 50% کې غواوې دغه رنځ نیولې وې او 40% کې ورڅخه مړې سوې هم وې. موږ توانېدلی و چې د خصوصي سکتور له لارې د هالینډ کمیټې په مالی ملاتړ ډیری کلیو ته واکسین ورسوو، خو سږ کال واکسین بې خیالي درجه دی چې د غزنی ټولې ولسوالۍ به یې تر پوښښ لاندې راځي او یوه غوا یا سخوندره به هم نه پاتې کېږي. د دغه واکسین د لګېدو وروسته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو ویره بېخي له منځه ځي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید ووایم چې زموږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده، بالخصوص د آزاد خبرالانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکي ده دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید ووایم چې شته چارواکي باید د خبرالانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکون کومی داغ پیغام دی چه داغ موسیسی چی گشت کیجی داغ خلوطو نور که کیجی دادی بس نور که ولو که چه تدلی نور پی دادی بس موتن که پریب کاروانی مسلوکی موسیقی.
السلام علیکم. ازادی رادیو تورو کارکون کتا زما دخوان سلام نوست داده اماراتو تا زندان نا یو خیلی خبری کن سویت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هیڅ د سفارت دخوانه څوک نه استازی راغلی. د څو واړه ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي او هیله مو ده چې زمونږ ځکه پوښتنه وشي. زما تقریبا 8 کاله په دې زندان کې وشولو او چې کله هم مونږ سفارت ته ټیلیفون کوو هغو مونږ ته جواب یعنې څه نتیجه نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت خان دی خوست ولایت نه خبری کوم. د دې حج دی فرضې دی ادا کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو. اخر نه سخت کال دی حج او کاف مدیر دی ولسوالۍ کورته راغلو وای تاسو سخت لا شئ. 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچی چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. خصوص د یو کاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لنډو خبرونه ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څخه باندې 170 حکمونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکې کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سختې سزاګانې ورکوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي تماس نیکلاسن له بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خوانځي او پانتونونو د پرانستلو او خزو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون وخت په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پانتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړې دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یې یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشی کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا 4 میاشتې بندي و. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې 2 ماشومان ګزارنولي. ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلما د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړی ماهر مومند نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خزو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلما ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنغواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا د دې ته ویل کی چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پسنداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغ ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دی یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېده شي هغه لاسرسي ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره د پاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خره ته تاوان چې دا ډیر زیات رسي کله چې مالی غختلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپل غټه ولري په خبره په خپل پخو ولاړې وي دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای ځکه چې نه تنها چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغه ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خوندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزو ته د کار ازادي، خزو ته د شغل ازادي، خزو ته د مالی غختلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ په مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدره تو وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې منګه هغه د جمهوریت د دوري خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته منګه لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غختلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبصاتو تجارتونو کې دوی چې صحیح می ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غختلتیا لپاره فلاس رسي کې ولې خلبته، او دا غ ټریننګونه چې ترقم یو ټوک یو خزه وکولای شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي، دا غ ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دی، وظیفه ته پرې نه دی، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دی، لدی سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دی. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې تر رقم خزه کول شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعض کارونه دي چې خزه و سم کول شي، غدا مثال آنلاین څه باندې شین تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه ټول شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کول شي، مګر موږ باندې کله چې هغه اوزا ورته برابرن، کله چې هغه محیط ورته برابر نه وي، کله چې د حاکم نظام خو نه دی حمایت کو نشي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دولتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکول شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه هنر سیګل کتنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې ما کوشش کول شي. خبر دار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، کور کې دغه تولید کول شي، کول شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې، مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅولای بیرون، هغه کول شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي ورده د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري، بلکې کلیوالي میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله سره ولګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندو کې اوسېږي، صحیح ده چې د نفوس له نظره به افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دای نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي، هغه هم مختلف تشبصات چې دي خوایم په لار اچول شي، بوتم په لار اچول شي، لکه کوکې د ورکی فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکې شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه چې دا په کورونو کې دا سټرابري چې ورته وایي کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه یا هم غالې جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کرو بانډو کې دغه کارونه کولی شي قایم کول. زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولی شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړې کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس وم منګه افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابر کړې چې خلکو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکول چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی. تاثیر داسې وښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي.
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې د سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کله مالی ټیکنل بینو کې دا چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیر سلام مشور واضح شي. مثال دی یو اسلامي خبر ده چې دا کله نه کله چې واضح کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبر ده. مګر په پاس رافټر ټولونو کې دا په افغانستان کې په بازو مناطق کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره ده نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي خلکو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي لکه د دې پټنه کول شي. مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بشکي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې. نو کله چې خځه مګر خپلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوی هغه خپل فامیل ازاوی ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګ باندې
له بده مرغه دام لیدل کیږي چې کله یو خځه خپلې پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نیول کیږي چې یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبرامدار چې کومه سي دومره تا ته دمر کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په مانس کې خبرې راته وکي.
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د کورنۍ اقتصاد کنه وي غختلتیا ونه لري رنه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیان ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلفو غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو توک ونه لري هغه صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي. نو د همدې ځینې کته شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري هغه صحت ښه نه دی. کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تک د لپاره پیسې ضرورت دي. بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاشي او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سې قوي صحیح سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینه چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کمی او ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی کې تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ دغه بد اقتصاد دی مالی نغښتیا ده دا د هغه ټول مشکلاتو زیږنده. او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په پستر کې باندې او کوم کسان چې مالی نغښتیا بیا هغه په ټولنه کې نور هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنه باید هغه مالی فعالیت ولري چې اجمالی غختلتیا ته ورسیږي. کوم ټولنه چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ هغه کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل. یو دلیل پیدا و چې کړو باندې کړل، بل کانه د زرا نه درلودل، بینه درلودل، دکانو تجارت بینه درلودل، مګر فامیل نه فقب ور غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته فقب ور دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل، هغه ترورستان به چې 5000 کلدارې ورته ورکړلې، 1000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو غ اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بل اخره بیا پایلې چوي.
پایله خو دا وی چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل چې د وهلو ټکول وي، پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وي، پاغه کې حتی دا لیدل شوې دي چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایل باندې جنگ کېږي، هغه ته خلک پکې آتا وژل کېږي. پایله ډېر زیاتې بد وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي، هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نشي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بد رویه وي، هغه که د خر سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندورونو سره وي، په مینس کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیور نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا، دا واړه تجارتونه چې دی که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ چې کوم ځای کې چې موسیګما دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې کته سو ګورې چلويخ سلنه دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. لدی سره سره کته سو هغه زراعتي بخش ته وګورې، زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چې دي او مالداری چې ده واړه هم اوسېږي. نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري، چې مثال د چرګ وړو کې کاروبار چې یو خزه کوي هغه کې به څومره ګټه وي، یا مثال که خله په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو دا غي به ګټه کمه وي، او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شیان د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې وسیږي. مثال یو خزه په یو کلی کې چرګو فارم لري، 500 اصل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا چې غواړم وضاحت ورکم چې د مالی له نظره د یوې خزه آگاهی ډیر زیات مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو خله چې خده په دې باندې پوښي چې مثال کومه پیسې چې دی ته پلاس ورزي، هغه به د شیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات سرمایه گذاری ده. په دې معنی چې د سرو زر قیمت تاسو په تیرو لسو کلونو کې وګورئ دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی ده. مثال پخوا که چا د 10,000 افغانۍ سرو زر درلودل، هغه سرو زر چې دي اوس 20,000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه گذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر ښه ده چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغسې د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي زمونږ خویندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ ښځینه سرو زر اخلي، بعضې وخت کې دا وي چې مثال په هغه سرو زرو کې داسې غمي وي چې هغه غمی خپل سر در نه دی مګر د سر در په قیمت باندې طلا فروشي حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي مګر هغه سر در واخلي چې خالص سر در وي او پاغي کې د غمی او چې طلا په قیمت باندې خسي کې داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتی لس افغانۍ یا د هفتی سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبر دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټه لري، آگاه دي نظر او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یې اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي هدا پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دا یو صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګری وکي سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره خوي، د زوی او د مور خوي، د خزه او د میړه خوي، د خور او د ورور خوي او په امنس کې پټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه عزیز فرایج کی.
درنو دوستانو، دا وا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
گرد بہلو سے پھکی سند منی گلے گرد وهل زلفو کې سپین دمړی وګوره جانانا سو خپل کابل دې گرد وهل زلفو کې سپین دمړی ګل دې گرد وهل زلفو کې سپین دمړی ګل دې خوشحال کاری چاچی جڑولی وہ ساغت کا بل دے تا چورا لدلے وہ ساغت کا بل دے تا چورا لدلے وہ ہر خواچ راغا دے ہر خواچ راغا دے خارو چلو بل دے گرد وہلو زلفو کی سنگ منی دل گرد وہلو زلفو کی سنگ منی دل اکورا جانانا اکورا جانانا سکھو لے کابل دے گرد وہلو زلفو کی سنگ منی دل گرد وہلو زلفو کی سنگ منی دل دے
گرد وہلو زلفو کی سپین دمنی گل دے